پښتونخوا کې د غرمه 3 بجې شوې دي. شاین بنریما او تاسو ته په دغه خبرونه کې کلی موضوعونکو په خبرونه کې حال درکو. افغانستان کې د سولې پروسه یا عمل په دای کې د پاکستان کردار څه دی؟ په مومندو کې د 1500 کلو خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده او دوی د حکومت نه بجلی غواړي. په کراچۍ کې د یوې غونډې حال درکو. د ملالۍ یوسفزۍ د ورځې په مناسبت کړومبی ورزو بشیر ګواخته چې د دې وخت خبرونه وو.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سبا ته افغانستان ته ځي او افغانستان وای دوی له پاکستان د سولې په بهیر کې د مثبت رول غوښتن کړي. د خبر پښتونخوا په کره کې دینی عالمانو د جماعتونو امامانو په ښځو بندیز لګولې چې د روژې په میاشت کې به ځان لا په بازارونو کې نه ګرځي. او د منځنۍ کرمې د نېشنل اسمبلی حلقه 3 سیاستوال او سودین کې وای دغلته دي انتخابات وشي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سبا له کابل ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی هیله لري چې نوموړی به د ځان سره د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ملي همکارۍ خبر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د نوشریف د ملي امنیت او بهرنیو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د سفر په اړه وایي:
بهترین پیامی که اینها داشته میتونن پیام است که
دی وی تر ټولو ښه پیغام چې راوړی شي دا دی چې دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر او ملی پخلاینې د پیاوړتیا په برخه کې خپل ټول وس په صمیمیت، صداقت او خواخوږی سره ولګوي. د دوستۍ او ښه ګاونډیتوب تر ټولو ښه پیغام دا دی چې دوی د ماشومانو، ښځو او نورو خلکو د وژنې د دې خواشینونکي حالت په ختمولو کې عملی ونډه ترسره کړي.
د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د کابل ته د یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي لومړی سفر دی. افغانستان په تیر وختونو کې پاکستان تورن کړی چې افغانستان کې سوله نه غواړي، خو پاکستان دا تورن ردی. خبر ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتو او په یو کور د ماټر ګولې راپرېوتو په پیښه کې د بې ماشومې په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. یو ځایي چارواکو د نوم نه ښودو په شرط تېره شپه مشال لړۍ ته وویل چې پرون ماښام د باړې پاک اخیل زاوه سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 10 وسلوال او 2 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا په میرګډ خیل سیمه کې د شکیل نومي تن په کور د ماټر ګولې د راپرېوتو په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او یو بل ماشوم ژوبل دی. د چارواکو په خبره په یادو عملیاتو کې پوځي هلیکپټر هم برخه اخیسته وه. وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا په کره کې دینی عالمانو د جماعتونو امامانو په ښځو بندیز لګولی چې د روژې په میاشت کې به ځان لا په بازارونو کې نه ګرځي. د کرک په تحصیل مسجد یا لوی جومات کې پرون د مدرسې د عالمانو او جماعتونو امامانو په غونډه کې پرېکړه وشوه چې ښځې به بغیر له محرمه سړي لکه خاوند، پلار، رور، تره یا بل خپلوان بازارونو ته نه وځي. دوی د سیمې مشرانو ته ویلي چې په دې لړ کې به د کومې ښځې د ضمانت لپاره هم نه ورځي. حکومتي چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د منځنۍ کرمې د نېشنل اسمبلی حلقه 3 سیاستوال او اوسیدونکي وایي چې د مئی په میاشت کې په عمومي انتخاباتو کې د بدامنۍ د دلایلو په وجه دغلته رایه نه وه اچول شوې او په کار ده چې اوس دغلته انتخابات وشي. د دې حلقې آزاد امیدوار ملک نور محمد اکبر وایي اوس حالات انتخاباتو کېدو ته جوړ دي.
اوس مکمل چې څومره دی خلکو واپس شوي دی د ان ایټ سوال الیکشن موږ زر په زر غواړو او ټولو نه خپ امر امون غواړو ان زر زر غواړو ته ودی شي. کول ما پیلونه کړی دی موږ ریکوست دی مهرباني دوه کړی زر په زر دوه کړی شي. کول 100% بالکل برابر مو ملي ټول او ټوله علاقه بالکل کلیئر دی. بالکل خلکو واپس شوي دی 100% مو ملا برابر دی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د دې غوښتنې په ځواب کې ویل چې دوی به د منځنۍ کرمې د دغه سیمې امنیت ته په کتو سره انتخابات وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې په انتخاباتو کې د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د اړتیا وړ مواد لیږل به د روانې اونۍ تر پایه پورې پوره شي. د دې کمیشن یو اداري مشر ضیاءالحق امرخیل پرون مشال رډیو ته وویل چې تر اوسه 130 ولسوالیو ته ځینې ضروري مواد لیږل دي او باقي پاتو ته به هم ډېر زر د خپلو ولایتونو له مرکزونو ورواستول شي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات به په 2014 کال کې کیږي. په مصر کې د لرکل شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویان او مخالفین ترمنځ په نښتو کې درې کسان وژل شوي او اته ژوبل دي. دا نښتې د جمعې په ورځ ناوخته د منصوره په یوه ښارګوټ کې وروسته لاغه رامنځته شوې چې په مصر کې پرون لسګونو زره کسانو بیا هم مظاهرې وکړې. د دې مظاهرو ځینو ګډونوالو د لرکل شوي ولسمشر محمد مرسی بیا واک ته د رسېدو غوښتنه کوله، خو یو شمېر نورو د مرسی د لرې کېدو هرکلی کاوه. د وسلوالو ځواکونو مشر او د موقتي دفاع وزیر عبدالفتاح السیسی د جولای په دریمه نیټه اعلان وکړ چې محمد مرسی نور ولسمشر نه دی. د مصر پوځ د پنجشنبه ورځې په ماښام خبرداری ورکړی چې هیڅ راز تشدد به ونه زغمي. خبرونه له مشال ریډیو وره. فلسطینیان او اسرائیل سلا شوی چې له 2010 کال راهیسې په ټپه ولاړې نیغ په نیغه د سولې خبرې به بیا شروع کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دواړو خواوو ترمنځ له پرله پسې تماسونو وروسته دا خبر پرون د اردن په سرحد عمان کې اعلان کړ. کیری دا موافقه د یوې تاریخي بریا په توګه وستایله. هغه وویل چې امریکا له دواړو خواوو تایید ترلاسه کړی چې د منځني ختیځ د اوږدې شخړې د ختمولو لپاره د روسیې حالت په اړه به مستقیمې خبرې اترې پیلوي. نن په د روس په سرحد مسکو کې د شلو صنعتي هیوادونو د مالی د وزیرانو د غونډې دویمه او وروسته ورځ ده. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مالی وزیران په خپلو هیوادونو کې د مارکیټونو د نورې ګډوډۍ پر راتلونکي بحثونه کوي. د نړۍ شل صنعتي هیوادونه په پالیسیو کې دغه بدلونونو ملاتړ هم کوي چې له مخې یې هغه کمزوري ټکي له منځه ځي چې نړیوال شرکتونه یې د مالی څخه د تیښتې په برخه کې کاري. په مسکو کې د شلو صنعتي هیوادونو دا غونډه په سپتمبر کې پلان شوې وه.
خبرونه مو د مشال لیدنه ورېده چې بشیر ګواښ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه اورېدی شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سبا افغانستان ته ځي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي
دا یو مختلف سفر زګړم چې دیو خو له پاکستاني مقاماتو نظریات د افغانستان د سولې مسلې او په دغه اساس پرام کې د افغانستان په اړه بیان کې څومره ساده کانه به وي کمی دي د بیل مسله ده.
په کراچۍ کې د جنکو د تعلیم دفاع کوونکې ملالای یوسفزای د ورځې په مناسبت د یوې غونډې حال درکو.
وان چایلد وان ټیچر وان بوک ان وان پن کین چینج د ورلد.
او زمونږ په ونیز خبرونه سروي کې د امن او بشري حقوقو لپاره کارکونکو سنا اعجاز خبرې اوري.
د فول وریم د باچا خان نو د خان شهید د خپل کام او د خپل خلکو لپاره سکار کول غواړم چې کله تاسو کې دا مینه پیدا شي د خپل خلکو لپاره نو بیا تاسو هیڅ کار ګران کار نه ښکاري.
با جمهوریت خبرونه کې په افغانستان کې د جمهوری عمل په اړه باندې غږیږو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. رزم غړومبې موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سبا افغانستان ته ځي. د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار به په افغانستان کې د امن راوستو په برخه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عملی همکارۍ د پیل پاړه لیوا سرګند پیغام سره کابل ته ولاړ شي. په پام کې دا چې سرتاج عزیز سبا افغانستان ته ځي، په افغانستان کې د سولې ټینګولو هڅې د نوموړي د خبرو د ایجنډا په سر کې دي. په دغه اړه د احمد تکل راپور کې نور تفصیل اورو.
معلومه نه ده چې سرتاج عزیز بل ځان سره کوم پیغام افغانستان ته یوسي، خو د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار له ښاغلي عزیز څخه د داسې یو پیغام هیله لري.
بهترین پیامی که اینها داشته میتونن پیام است که
دی وی تر ټولو ښه پیغام چې راوړی شي دا دی چې دوی په افغانستان کې د سولې د بهیر او ملی پخلاینې د پیاوړتیا په برخه کې خپل ټول وس په صمیمیت، صداقت او خواخوږی سره ولګوي. د دوستۍ او ښه ګاونډیتوب تر ټولو ښه پیغام دا دی چې دوی د ماشومانو، ښځو او نورو خلکو د وژنې د دې خواشینونکي حالت په ختمولو کې عملی ونډه ترسره کړي. لازده رادیو سره په خبرو کې قاسمی ارتایید کړ چې پاکستان د افغانستان د سولې په هڅو کې اغیزمنه ونډه تر سره کولای شي. په پام کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز سبا یک شنبه کابل ته سفر وکړي او په دې ترڅ کې ولسمشر حمید کرزی او نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر اصلا نن په پام کې وو، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند اعزاز احمد چودری پرونو ویل چې عزیز به د یک شنبه پورې کابل ته ولاړ شي. چودری ویل کابل ته د عزیز د سفر اصلي هدف په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې کول دي. د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له لوري وروسته دا کابل ته د یو جګپړي پاکستانی مقام لومړی سفر او د افغان حکومت له دې نویو تورونو سره همزمانه دی چې وایي اسلام آباد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. خاغلی عزیز، څو وخت مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو غډه خبري غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پایل پر احتمال خبري کړې وي او ویلي وو اسلام آباد هڅه کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په اړه وویل
د طالبانو دفتر په موقته توګه تړل شوی نه دایمي، نو موږ هیله من یو هغه ستونزې به چې پر دې دفتر د طالبانو د امارت د بیرغ او لوحې د پورته کول له کبله رامخته شوي هوار شي او د طالبانو او امریکا ترمنځ به یو ډول خبرې اترې پیل شي. بل ګام به دا وي چې طالبان د افغانستان د سولې لالي شورا سره هم خبرې وکړي کنه. دا دواړه هڅې زموږ برتانیا او امریکا لخوا روانې دي څو د سولې لپاره سانتیاګو رامنځته شي. کله چې خبرې پیل شي نو دوام به وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې له افغان چارواکو سره د سرتاج عزیز په خبرو کې به په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو موضوع هم شاملوي. ویاند زیاتوي چې سرتاج عزیز به ولسمشر کرزي ته پاکستان ته د سفر لپاره د نواز شریف بلنلیک هم ورسوي.
د قومي سلامتي او بهرنو چارو د پاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د اتوار په ورځ کابل په یو ورځني سفر باندې ځي چې مقصد افغان مشروالۍ سره په مفاهمتي عمل او پاکستان افغانستان ترمنځ د اعتماد سازۍ په چارو خبرې کول دي. د دورې ته کارپوهان په کم نظر ګوري له اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې و.
د کامی سلامتی لپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار به د اتوار په ورځ د کابل یو ورځنی سفر کوي. د خارجه دفتر تر مخه نوموړی به هلته د افغان ولسمشر په ګډون اعلی چارواکو سره ویني او ورسره به د افغانستان مفاهمتي عمل، طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو او د پاکستان په کردار خبرې کوي. د خارجه دفتر سرچینې وایي سرتاج عزیز به افغان ولسمشر ته د پاکستان د دورې باضابطه بلنه هم ورکوي. په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان تعلقات یو وار بیا د کړکېچ څخه تیریږي، د سرتاج عزیز دوره څومره ګټه راوړي شي یا سیاسي حکومتونه د افغانستان په حق لا فیصلو کې څومره خپلواک دي، په دې اړه مو د خارجه چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې د مشر ډاکټر سرفراز خان ته پوسو کونه دوی
آزادی دا نه ګڼم چې به ډېر زیات مختار وي. آسې هم چې زموږ وطن کې یا فیصله فوجي چې کوم زموږ واکداران دي افغانستان بارا کې کوي، خو بیا هم کدي آپس کې مشوره کړی وي صدر مملکت د او زموږ عسکري قوتونو، نو دا خبره کم از کم په صحیح ډول تر رسولی شي او وړی شي. ما خیال چې دې کل عظیم دی به آپس کې کومه طے شده خبره د هغه بالتي وړي، نو کم از کم هغه خبره چې کم دی هلته کوي هغه باندې بدلته سنه سه اتفاق دي.
هم دا پښتنه چې مو د سیمه ایزو چارو یو بل کارپو او خبریال حسن خان په وړاندې کې خو نو دوی چې د دوانو ملکونو ترمنځ شوی مفاهمت یا لوزنامو ته اکثر دستاویزي شکل نه ورکړي کیږي او ځکه هم په دغه خبرو اترو عمل نه کیږي. حسن خان زیاتوي
زه دا ګړم چې راشه درشه ډیر زیات کیږي او بل سره خبرې ترې په دغه لیول باندې ډیر کیږي. که پرزیدنت کرزی سه اسلام آباد ته راشي دلته کې هغه خبرو کې د داشن پاکستان های لیول الټیک ډیلیګیشن لړ شي افغانستان ته، هغه هم بس په هوا کې خبرې سب ایم او یو ساين کیږي نه انډرستانډینګ ساين کیږي نه اګریمنت ساين کیږي نه لکه څنګه چې بس یو قسم له ټرایبل کلچر دی. په ټرایبل کلچر کې دیم په خبرو اترو باندې هر یو شی نظمان نه دی خیال چیرې کې اعتماد سازه طرف ته انسټیټیوشنل بیس باندې ادارتي توګه باندې کوم دی سه پرمختګ شوی دی.
د ذکر وړ ده چې قطر کې د طالبانو دفتر خلاصې دورستو د افغان مشروالۍ لخوا په پاکستان د طالبانو د مرستې تورونه لګیدلی وو، خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړي او وایي چې افغان طالبانو باندې هیڅ کنټرول نه لري. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډمپسي ویلي چې د پاکستان له مرستو بغیر القاعده شبکې ته ماتې ورکول ممکن نه دي او پکار ده چې پاکستان سره د سیمې د امن لپاره په سنجیدګۍ سره خبرې ترې وشي. بلخوا د پاکستان د دفاعي چارو کارپور ریټایر بریګیډیر ساد وایي چې که چېرې طالبانو سره مفاهمت وشي نو په سیمه کې به د القاعده وجود ډیر ګران شي. په دغه موضوع د ګل ایاز راپور.
د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي وای د پاکستان له مرستو بغیر القاعده شبکې ته ماتې ورکول ممکن نه دي. د امریکا د سنت دفاعي کمیټې ته په یو لیکلي بیان کې مارټن ډیمپسي په دې خبره هم زور راوړو چې مستحکم پاکستان د ټولو سیمې ثبات لپاره ډېر زیات مهم دی. د ده په وینا د امریکا قومي او ستراتیژیک ګټه په دې کې ده چې القاعده شبکه په پاکستان او افغانستان کې پټن ځایونه ونه لري او په دې لړ کې د پاکستان مرستې ډېری ضروري دي. د امریکا د فوجي جنرال بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې امریکا له افغانستان راتلونکی کال خپل ځواکونه وباسي او د دې نوړاندې له افغان طالبانو سره د امن خبرو اترو بهیر هم پیل کړی دی. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سات وای چې د مارټن ډیمپسي بیان حقیقت لري. په تاریخي تناظر کې پاکستان امریکا ته خ تجاویز ورکړي وو.
هغه وخت کې دا پاکستان فلانټ پالیسی و لکه چې دا د پاکستان هغه سات سبا کړی خبره چې القاعده ستام دشمن ده، القاعده زمونږ هم دشمن ده، خو طالبان زمونږ دشمنان نه دي، د پاکستان دشمنان نه دي. نو که ستا دشمن وي نو به تا لپاره هغې سره زمونږ څه تعلق نشته، ځکه ضروري ده چې دا دوه ملکونه هر دوه ملکونو اتحادیانو یو او مشترکه دشمن وي. زه دا دشمن یم کېدی شي هغه امریکای و سره و اوس بالکل مطلب چې ګوره القاعده چې کوم ده هغه د پاکستان په قبایلي علاقو کې پراخ غشت نه او داسې دغې مطلب دار چې ذهني ګوندونه چې کوم دي ګروپونه هغه اوچت شوي دي چې هغې مدد ورکوي، هغې ته ځای ورکوي او د هغې د فلسفه لاندې د هغې د اهدافو لاندې هغه چلیږي. نو بالکل ډم شي دا خبره چې کوم ده دا بالکل صحیح ده او دې باندې پاکستان دا اور کول پکار دي.
د بریګیډیر سات په خبره القاعده او طالبان یو نه دي بلکې د دوړو مختلف اهداف دي. پاکستان او امریکا ته القاعده شبکې ډیر زیات نقصان رسولې دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په اړه بریګیډیر سات وای امریکا دی له افغانستان په بایزته طریقه وزي او د مزاحمت په ځای دی د مفاهمت لار خپل کړی.
تاسو پر چنی او ته د مزاحمت پر مزاحمت پر وای وطن څنګه وطن پکار دی، وطن داسې پکار چې طالبان سره مفاهمت وشي چې د دغه لخت موږ لار نشو د خانه جنگي اړه. امریکا بایزته تور باندې د افغانستان له رخصت شي، د افغان دولت موجوده تنظیمي چې او د مزاحمت ترمنځ دا مفاهمت شي، نو زما په خیال باندې دا به د پاکستان له ټول نړۍ مدد وي. دې خطه کې بعد القاعده وجود بیا ډېر ګران شي چې فرض کا د افغانستان د طالبانو او د انتظامیه ترمنځ مفاهمت شي او افغانستان ته امن راشي او خانه جنگي صورت حال ته موږ لاړ نشو، نو بیا د القاعده دلته چې کوم دی د پاکستان په قبایلي علاقو کې پاتې کېدل چې کوم دی نو هغه به ډېر مشکل شي او د پاکستان دغه علاج بیا کولی شي.
د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي په خپل بیان کې دا خبره کړي چې د سیمې استحکام او ترهګرۍ مخنیوي لپاره پاکستان سره سنجیده خبرې کول پکار دي.
مشال رودغه اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د بجلی په بحران باندې خبرې کوو. د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی بحران باندې د قابو مندرو لپاره وفاقي حکومت د پختونخوا حکومت ته د نو منصوبو شروع کولو او د سیستم د سیستم د اپګریډیشن یخ کولو لپاره د مالی مرستو باور ورکړه دي. په دا حق لا شبیر احمد جان نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون سر خار اسلام آباد کې د بجلی او اوبو وفاقي وزیر خواجه آصف سره لیدکاته وکړل. دا ملاقات ورستو خبري غونډه ته خپل وینا کې د بجلی او اوبو وفاقي وزیر ویل چې خیبر پختونخوا کې د 5000 میگاواټو د بجلی نوې منځوبو لپاره به هم مرسته کوي او دا رنګ د بجلی نظام اپګریډیشن یا خکولو لپاره هم د 2 ارب روپو مرستو ته تیار یو او د لړ کې به یوې صوبې سره هم زیاتې نه کیږي. دوی دا هم ویل چې صوبایي حکومتونو ته د خپل غوښتنو لپاره لپاره احتجاج کولو ته ضرورت نشته دی. د وفاق په دغه مرستو باندې د خیبر پختونخوا د خزانه سینر صوبایي وزیر سراج الله قوی باید چې زر تر زر دی دغه لوزونه عملی کړي.
خوشاله شو و عرب روپو د ډول اعلان پته او کتاب هم خوشاله شو. موږ ته فوري تور ضرورت ته هم د سخت مشکل کړي موږ چې د نسل او په دې ساده کې لا کارو شي. بهرال موږ د سره خیرات خبره نه کوو، د سرمایه‌کارۍ خبره کوو. د دې نه سره د خیبر پختونخوا بلکې ټول پاکستان مثلا
بل خو د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي د تیر صوبایي حکومت سینر صوبایي وزیر رحیمداد خان وای چې تیر حکومت د اوبونه د بجلی پیدا کولو یو شمېر منصوبې تیار کړې دي او د هغې لپاره پیسې هم موجود دي. خو له موجوده صوبایي حکومت سره هیڅ پالیسی نشته دي، ځکه چې دغه منصوبې صرف روانول پکار دي. بل خو د وفاق لخوا د بجلی په مد کې د امداد پخله نوموړی ویل چې د نت هایډل په مد کې د خیبر پختونخوا وفاق ته په 40 روپۍ دي او کم امداد چې دوی اعلان کړی دی دا احسان نه بلکې د دې صوبایي حق دی، ځکه چې هم د دې صوبې د بجلی نه دا پیسې پیدا کړې دي.
30000 میگاواټ بجلی کیپاسيټي موږ سره شته. په داسې حالات کې موږ پرې خې د پېډو چې خپل مستفید کول شو او پیسې شته چې په دې باندې موږ دا اوچلو هر کال یو نیم ارب روپۍ موږ ته دا منافع راکوي. نه علاوه 10 ارب روپۍ چې کوم دی هر ډول لګنه موږ اخیستې وې حضرت کې پرتی دي په هغې خو کافي پیسې هم پیدا شوي دي نو په هغې هم بروی کار راوړي. دوی له اوس په کار داري صوبایي محکمه له چې پیډو امداد ورکړي او پیډو سپورټ وکړي.
یادونه ول ده چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا به په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدو کاته کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا سرخار پیښور په شمول د صوبې زیاتره برخو کې د 1300 ورځو راسې د بجلی د لوډ شډنګ په ضد قهرجن مظاهرې دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بجلی بحران د کوز مومند ایجنسۍ د میچنۍ سیمې د 1500 کلو ولس د ورسک ډیم کالونۍ په لور د بجلی د لوډ شډنګ پر ضد احتجاج کړی دی. دوی ویل چې د هغې احتجاج به تر هغه جاري وي چې تر څو پورې دغلته د بجلی ستونزه نه وي هواره شوې. په دغه اړه تفصیل زموږ همکار په دغه راپور کې راکوي.
د کوزه محمود ایجنسۍ د میچنۍ 1500 کلي ولس ته بجلی د لوډ شیډنګ په ضد د ورسک ډیم کالونۍ په لور لاریون وکړو چې د وابډي د محکمې د مشرانو په ضد د هغوی د دفتر په مخه احتجاج وکړو. په دې احتجاج کې لږ زیات 1000 تنان شامل وو چې ویلي د هغوی احتجاج به تر هغې جاري وي تر کومې چې بجلی نه وي پوره شوې. ځکه چې ډیم د کوزه محمود ایجنسۍ په ترغزي سیمه کې جوړ دی نو اول حق د هغوی جوړیږي چې استفاده ترې وکړي. زیبو رحمان د بنگلو کلي میچنۍ اوسیدونکی دی او مشاد ریډیو ته وویل
احتجاج باندې چا هیڅ قسم عمل درآمد ونه کړو. یعنی مونږ داسې محسوسېږي کیونکې بالکل مونږ په پاکستان کې هم نه یو. مونږ د پاکستان نه چېرته بهر په افغانستان کې اوسېږو. مونږ سره داسې سلوک کېږي دي. محمد یار نومې دی د وابډې د دفتر مخې ته قربان هغه ته مخې ته ولاړ یو بلکې هغه مونږ نه دی راوتی.
زمانه چیر نومې یو بل ځوان وویل چې د روژې په میاشت کې د بجلی لوډ شډنګ هغوی سره ډېر زیاتې دی ځکه چې ګرمي وي او بل خوا غریبۍ یې دی نو جنریټر یا بل متبادل سهولت هم نه لري.
دا کارخانو والا
کرامت خان وای چې د هغوی احتجاج به تر هغې جاري وي تر کومه چې بجلی نه وي پوره شوې. لدی ورستو مو د وابډي د محکمې د محمد ایجنسۍ د ګریډ انچارج سی آر خان سره خبرې وکړې نو هغه د دغه ولس په احتجاج او په غوښتنو وویل
لوډ زیات دی کنه او ورته وادي چلی درې درې ګانتي او بیا ماخام چې ډبل چې چلیږي نه لوډ زیات نو وزدا مسله ده. بجلی نشته شته نه هم در اصل کې مسله ګرمي ده. موسم بدل شو په ټیک پښې د مینو ګرمۍ کې بیا ور لوډ زیات دی چلیږي نه.
او همدا شان د بجلی د محکمې په ضد پرون په شپقدر کې د 1500 کلیو د ولس احتجاج شوو چې د وابډي د اکسین دفتر په اور وسوځاو چې په کې سرکاري کاغذي ریکارډ او د کمپیوټر ریکارډ هم وسوځیدل او همدا شان د وابډي سوګاړي هم وسوځول او بیا لوی سرک تر 3 غنټو پورې بند کړی هم وو.
راپور مورد اردن کو خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بجلی د نشتوالي پر ضد احتجاجي مظاهره او زکراچی ته چرته چې په کراچی پریس کلب کې 13 ورځ د ملال یوسفزی ته د درناوي په مناسبت یو سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې ویناوالو ملال یوسفزی د امن علامت بالو او د ماشومانو او جنکو د تعلیم لپاره د هغې مبارزه وستایله. ملال یوسفزی تیر کال طالبانو په سوات کې په ډزو ویشتې وه. په دغه اړه تفصیل ظفر کریمی په دې راپور کې راکړي.
په سیمینار کې د ښځو تعلیم او ترهګرۍ په موضوع د بیلابیلو مکتبه فکر سره تعلق لرونکو پوهانو، څیړونکو، صحافیانو، شاعرانو او د مدني ټولنو استازو او سیاستوالو برخه لرله. د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي تنظیم ساوت ایشیا وومن ان میډیا او مدني ټولنې سافما د دې غونډې تابعیا کړې وه. د مدني ټولنې سافما مشر ډاکټر جبار خټک د یاد سیمینار د هدف په اړه مشال رډیو ته وویل
دا یو علامتی یو پروگرام دی. دلته ټول دنیا کې اکټیویټی شوی دی. دلته هم هغه سلسله کې دا یو سرگرمی ده. ملالہ یو جنۍ نوم نه دی. ملالہ اوس یو تحریک، یو عزم، یو مبارزه، یو جذبه نوم جوی دی.
جبار خټک زیاته کړه ملالی یوسفزی د میوند د ملالی یا تازه کړو. ټوله نړۍ د ملالی میړانه منی خو د پاکستان په څیر ترهګرۍ ځپلي هیواد کې د ملالی د دې میړانې هم رستاینه ونه شوه څومره چې پکار وه. سیمینار ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سند اسمبلی استازي سیما ضیا وویل په ملاله یوسفزی د وسلوالو لخوا برید دا په ډاګه کړه چې په پاکستان کې سکول ته تلونکي وړې ماشومان هم د ترهګرو له حملو نه بچ نشي پاتې کېدلی. دی وای ترهګرو ملاله یوسفزی په ګولۍ وویشتله او دا یې ثابته کړه چې دوی دومره بې رحمه دي چې سکول ته تلونکي د ګل په شان ماشومه هم ژوندی نه پرېږدي. د خدای په خاطر لږ فکر وکړئ، زموږ ټولنه کوم پله روانه ده. په سیمینار کې ګډون کوونکي د مدني ټولنې غړي ډاکټرې فوزیا مشال رډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د ملالی یوسفزی وینا په نړیوال کچ تاریخ جوړ شوی او دا نه یوازې د پښتنو لپاره ویاړ دی، بلکې ملاله د ترهګرۍ په ضد د امن سمبول او علامت جوړ شوی دی.
ټریبیوټ د ملاله کوس چې کوم دی هغه لپاره او د مالې ټولو ته پته ده چې خصوصو ته خاص طور پر باندې ایجوکیشن حواله نه چې کوم پرابلم سی او هغه کې ډېر اهم فیکٹر چې د ټیررزم هغه ده خاص طور پر زموږ علاقو کې چې کوم ځای کې جنکو سکول ته تلل چې دی کوم هغه فیملی د لپاره ډېر زیات پرابلمز لري.
په سیمینار کې د خزینه او نارینه شاعرانو لخوا د شعر په جبا ملالی یوسفزی ته د مینې او عقیدت پیرزونه وړاندې شوې. د دې ترڅنګ په جنرال اسمبلی کې د ملالی د وینا ځینې برخې هم واورول شوې.
وان چایلد، وان ټیچر، وان بوک، اند وان پن کین چینج دی ورلد.
د سیمینار په اخر کې د سین صوبې د تعلیم وزیر او د سین اسمبلی پخوانی سپیکر نثار ګوړو ملاله ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې او د ماشومانو د تعلیم لپاره یې د هغې کړنې وستایلې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو دغه اوریدونکو اوس تاسو ته د ګارډین ورځپاڼې یو لیکنه وړاندې کوو. دا لیکنه نوموړي لیکوال محمد حنیف کړی ده او د طالبانو د کماندان ملالې یوسفزی ته د خط په جواب کې لیکلی دی. راځي چې د مهم ټکی وور. محمد حنیف د طالبانو کماندان عدنان رشید ته په جوابي لیک کې لیکي، دا لیک زه په ذاتی توګه لیکم او کېدی شي د پاکستان اولس یا حکومت داسې فکر نه کوي، ولې زه ستا لخوا ملالې یوسفزی ته د لیک مننه کوم. په پاکستان کې ستاسو ډیرو پلویانو دا ادعاوې کولې چې طالبان به هیڅکله هم په یو ماشومه جنې برید ونه کړي. دوی به ویل چې ملالۍ د نوم ګټلو او برتانیا د ویزې لپاره ځان پخپله ویشته دی، خو تا دا منلې ده چې ستاسو کماندانانو د ملالۍ د وژلو هڅه کړې وه، د دې لپاره هم زستا مننه کوم. محمد حنیف لیکي، د دې لپاره هم مننه چې طالبان یو سوارلس کلنه جنې خپل دښمنه ګڼي، او کچره هغه دا وایي چې قلم د توري نه زورور دی نو بیا به هغه د توري سره مخ کیږي. ستا په شان دلته نور هم داسې خلک شته کوم چې دا په یقین سره نشي ویلی چې آیا د اسلام لمخه په ملاله برید سم وو او کنا سم، او آیا هغه د وجلو مستحق وا او کنا. ولی تا بیا په خپل لیک کې لیکلی دي چې دا مونږ الله ته پرېږدو. په پاکستان کې ډېر داسې خلک شته کوم کې چې ځینې مسلمانان هم ندي، کوم چې د ژوند د ستونزو او سختو سره مخ شي نو وایي چې دا الله ته پرېږدو. ځینې وختونو کې دا د بې وسه خلکو لپاره یوازینی تسلی وي، خو ډېر خلک چې کله یو ماشومه په مخ اولی نو دا نه وایي چې هر څه الله ته پرېخي دي. محمد حنیف وړاندې لیکي، مونږ ته دا ویل شوي دي چې اسلام د عربو لخوا د جنو د ژوندي ښخولو غوندې د خراب کار د ودرولو لپاره راغلی دی، خو ولیکن نن څوارلس سوه کاله وروسته هم مونږ د جنکو په سرونو د دې لپاره گزار کوو چې خولې وربندې کو، نو کېدی شي څوک وایي چې مونږ ډېر پر مخ نه یو تللی. محمد حنیف په پای کې لیکلي، کېدی شي ته د فوج پر ضد وجنګېږي او کېدی شي چې د فوج د سر لخکر د وجلو هڅه وکړي، ولې ته په خپل چاپېریال کې دا نشي کولی چې د ښځو سره جنگ پیل کړي او دا امید لرې چې ته به وګټې. تاغی ته دا نشي ویلی چې خولې وتړی او په کورونو کې کینې، وجه دا ده چې هغوی به هیڅکله هم دا خبره ونه مني.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه زمونږ د ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم لوستلی او کتلی شئ. دغه تاسو زمونږ د همکارانو لخوا لیکل شوي تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلی شئ، خپل تجویزونه او مشورې هم پریښودی شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو په رڼا کې د خپلو پروګرامونو ترتیب وکړو. وخت شوی د 3:30 بجې. اوس د بشیر ګواښ نه د دې خبرونه
د پاکستان د وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سبا د یک شنبه اتوار پورس کابل ته ځي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دوی به نوموړي هیله لري چې د ځان سره د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د رښتینې همکارۍ پیغام راوړي. چارواکي وایي چې د خبر ایجنسۍ د باړې پاکاخېلو کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 10 وسلوال او 2 امنیتي اهلکار وژل شوي دي. بلخوا د خیبر په میرګټ خیل سیمه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې دغلته پر یو کور د موټر ګولې پریوتلو وجه یوه ماشوم وژل شوی او یو بل ماشوم ژوبل دی. دا خبر پښتونخوا په کرک کې چارواکي وایي چې دوی د ځایي جماعتونو امامانو هغه فیصله نه عملي کوي چې پکې بل شوی وو. ښځې باید د روژې په میاشت کې بازارونو ته بغیر له محرمه ونه وځي. چارواکي وایي دا د خلکو د بنیادي حقونو تروړل دي. د منځنۍ کرمې د حلقه انعته در سیاستوال او اوسیدونکي وایي چې د مې د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بدامنۍ د دلایلو په وجه دغلته رایه اچونه نه وشوې او په کار ده چې اوس دغلته د امنیتي حالاتو تر ښه کېدو وروسته انتخابات وشي. افغان چارواکي وایي د 2014 کال د انتخاباتو لړ کې د نومونو د رجسټریشن لپاره یې ضروري کاغذونه او نور مواد د هیواد 180 ولسوالیو ته لیږلي او تر راتلونکي اونۍ پورې به نور ولسوالیو ته هم ورسي. مصر کې د پوځ لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي د لرې کولو خلاف لا هم مظاهرې دوام لري. د محمد مرسي د پلویانو مخالفین ترمنځ شو کورنۍ نښتو کې 3 کسان وژل شوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي دا غو د پرله پسې کوششونو وروسته فلسطینیان او اسرائیل سره شوي چې له 2010 کال راهیسې په ټپه ولاړې نیغ په نیغه د سولې خبرې بیا شروع شوې.
مهم خبرونه مور د اردوونکو اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیزی خبرونه سروې په دې کې به تاسو د سنا اعجاز خبرې اوري او د خبرونه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره سنا اعجاز میلمنه ده. سنا اعجاز د مردان سره تعلق لري او په بیلابیلو شوبو کې هلې ځلې روانې دي. سنا اعجاز په بچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کې کار کوي او هغلته په امن او بشري حقوقو زده کړې ورکوي. د دې نه علاوه سنا په خیبر پښتونخوا او فاټا کې په نړیوالو ورځو کې ګډون کوي او وینا پکې کوي. د خزو په مسلو او نورو یو شمې ټولنیزو مسلو باندې په پښتو ژبه کې شاعري کوي او وای چې په شاعری کې هم د دې عکاسی کیږي. سنا اعجاز په مردان کې هم د یو کلتوري ادارې کلچرل ډیولپمنټ اورګنایزیشن سره منسلک ده او د کلتور په برخه کې هم کار کوي. په اداره کې رضاکارانه ځوانانو ته بلنه ورکوي چې کار وکړي او دغه شان دوی ته هم د کلتور د خوندي کولو په برخه کې زده کړې ورکوي. د جینکو د ښځو د حقونو په لړ کې یو فعال ده. نو په دې پروګرام کې به د سنا اعجاز سره خبرې کوو. سنا اعجاز تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
السلام علیکم جی.
سنا په دې پروگرام بس تاسو ته ځانګړی شوی دی او تاسو په باره کې به خبرې کوو. دا راته وایي څنګه چې ما اوریدونکو ته تاسو لن شانتي تعارف ورکړ. تاسو فعال هم یې او زده کړې هم ورکوي، بیا شاعري هم لیکې په پښتو ژبه کې. نو دا هر څه تاسو دا کار چې روان کړی دی، تاسو د کار تر شا محرک سو؟
محرک
خوشاله
دی او خو چې کوم اصل وجه ده هغه دی زما زفول وریم د باچا خان نو د خان شهید خپل کام او د خپل خلکو لپاره سکار کول غواړم. چې کله تاسو کې دا مونږه پیدا شي د خپل خلکو لپاره، نو بیا تاسو ته هیڅ کار ګران کار نه ښکاري او بیا تاسو ته ډیر کار لږ کار ښکاري. بس دا زما یو مین وجه ده چې په کوم ما په کار باندې ځي.
نو څنګه د دې شروعات ما څنګه وکړو او د څومره موده وشوه چې ماشاءالله تاسو کار روان کړی دی؟ اولنی سټپ تاسو اولنی ګام چې وغسو چې تاسو فکر کوئ چې څه کول غواړي نو څنګه هم دا شروعات وکړو؟
اولنی گام داسې چې 2009 کې چې کله ای ڈی پیز والا کې سوانو هغه کې ما داسې کله اوس سیلاب زدګان مو بیا راغی نه پس دا وی سیلاب والا سره لګ شانتې هغه د پاره والنتیرلی کار کول بیا راغی نه پس کله ای ڈی پیز راغل دا وی د پاره منډې کړي وهم نو هغه کې مونږ یو امن شو ارګنایز کړی یو څه چې پیسې خو وینا نو مونږ خپل سکول ماشومان راغون کړی چې تنم یو والنتیرلی استادان راغون کړی یو شو جوړ کړ هغه کې چې کم خلکو ته کوم خوشحالي مل او شو مونږ پیسې ورنکړې مونږ چاله خوشحالی ضروری نه ده چې مونږ ډیر ډیر پیسې خیراتی ورکو ضروری نه ده چې مونږ خپل لکه ډیر غټ غټ دولتونه ورکو نو مونږ خلکو لپاره څه کولی شو مونږ د هغې نه بغیر هم والنټیرلی څه کار څه لیکچر څه پروګرام د داسې خلکو لپاره چې چاته ضرورت دی د دې نه ما شروع اغوستې وه هغې نه پس بیا یو سلسله شروع شو کله د جینکو تعلیم د پاره شو کول او په داسې ځای کې د مردان کله چې هغه وخت کې ډېر حالات خراب وو پای کې یو مکس شو موږ په مردان کې ارګنایز کړی جینکو تعلیم د پاره دا غي دغه ډېر ګران وو ځکه چې میډیا ماته وی چې دا ډېر لا ان آرډر سچویشن هم خراب دی دام دی خو بس یو لار روان وو زو کامیابی داسې و چې سده مور او د پلار مرسته او څه بل خوشحالي په کار کې نو هغه تاسو ته کامیابی درکړي
بنیادی تعلیم سکه حاصل کړي دی لکه سکم داسې مزامین وو چې تاسو فکر کوي چې تاسو د کار په برخه کې تاسو مدد کوي لګیا دی
بالکل بنیادی تعلیم زما چې کوم دی هغه په ایجوکیشن باندې په کلچر او ایجوکیشن باندې زما یو ډیګری ده د امریکای نه په انټر کلچر او ایجوکیشن کې خو دا غي نه علاوه په ایجوکیشن کې زما ماسترز ده په ډیفرنٹ کورسز لیډرشپ باندې او په ډیموکراسي په جمهوریت باندې او ډیفرنٹ سیزنو کې د دې نه علاوه اوس ریسنټلی زه چې از ا سټیزن جرنالست کار کوم پیښور پوهنتون نه یو کورس وو هغه کې ما حصہ اخیستو په ډیولپمنٹ جرنالیزم باندې چې کوم د پوزیټیویټي یا ریئل جرنالیزم چې ته وایي چې کوم کې ابجکټیویټي سبجکټیویټي نه پاره باندې یو کورس وو هغه کې ما دویم پوزیشن راغله او ریوارډ کې راته دې سیزن ملا شو د فخر خبره ده زما لپاره
ډیر ښه ډیر مبارکي درته وایو کو د دې کار باره کې دا ساسو چې پکې دویم پوزیشن تاسو وې کنه چې تر لاسه کو نو دا سبارک یو ډیولپمنٹ جرنالیزم دې دا لکه تاسو ته بنیادی څه داسې لویه لاسته راوړنه ولرله چې تاسو سوچ کوئ چې آو بیا تاسو پاکی په نور جون کې هم تاسو مدد کوي
داسې دا چې لکه زمونږ په شانتې خلک چې کوم اکټیویسټ دي هغوی په هر دغه کې کوشش کوي چې خپل کار په هغه کې خپل حصہ ادا کړي نو یو طرح سره دا اهم سیزونه وړاندې کول خلکو ته ټویټر په ذریعه یا د سوشل میډیا په ذریعه یا د فیسبوک یا چې چېرته هم چې یوت ناست دی هلته چې کوتا سره رسول غواړي نو هغوی اخبار ته نن سبا نه کېږي هغوی کتاب ته نه کېږي که هغوی ته تاسو خبره رسوئ نو به تاسو یوز کوئ سوشل میډیا خو بیا د هغوی لپاره پراپر د جرنالستیک پوینټ څنګه څه دي څه طریقه ده اهم خبر به څنګه کوي او تاسو یو وړ کې اوسو لفظونه کې به تاسو عام خبر څنګه وړاندې کوي خلکو ته نو هغه د پاره ضروري و د دې تعلیم او ما هغه کې چې حصہ واغسته او لږ ډیر زده کړه چې سوځو کې چې بیکګراوند زما جرنالیزم نه بیکګراوند زما ایجوکیشن دی نو هغه ډیر زیات ما لپاره اوس ډیر فائدہ بند نه ذکر چې زه خپل سیزن از زما یو هابي د غمدا فوټوګرافي نه خو زما تصویران هم په سوشل ایشوز باندې هغه بیا ښه طریقې سره څنګه پرزنت کول دي خلکو ته میسج ګوره ویو جرنالیزم کې وایي یو تصویر چې هغه د زر لفظونو برابر وي څنګه زه د فوټو جرنالیزم په ذریعه یا د سوشل میډیا په ذریعه خپل ستونزې د ایشوز باندې خبره کول یا سوشل ایشوز باندې خبره کول دې کې ماته ډېره زیاته فائده ملو شو دا کورس
سنه دا راته وایي تاسو امریکې ته هم لاړې التم زده کړې تاسو وی چې وکړې نو لکه الته چې کله خلک تاسو سره ملاوي دل او بیا یو پښتنه جینې الته چې زی تعلیم کین نو خلک څه تاسو لري دا هغه ځې خلک چې کوموسیږي
بالکل اغه خلکو لپاره ځکه حیران کړی چې خو زمونږ چې کما خلک دي یا زمونږ ورته میډیا بلکې بیسیکلی چې کما دا نو غي دا سی او دغه جوړ کړی چې پښتانه چې کوم دي هغه بغیر تعلیم خلک دي هغه ډیر زناور او ډیر عجیب غوند خلک دي وی تعلیم نه مني او نه خو خې وی دا سی نو غي ته به ډیر عجیب لګی دا چې یو پښتانه جنه چې کما ایجوکیټډ دا پروګرسیو دا او د کلچر خبره هم کوي او د پروګرسیویزم او د لیبرالیزم خبره هم کوي نو هغه به ډیر لپاره به دا ډیر عجیب خبره وا خو باید وی هغه دا سیزن اکسپټ کړي خو زمونږ چې کوم د خپل وطن افغانستان خلق او غی نه بدا خبر الگ په مشکله حزله ده
اکټیویست یا تاسو نو سدا سي شوبي دي چې اي کې تاسو خپل فعالیت تاسو ښکار کیږي دغه خزو حقونه دي یا تاسو وی چې نړیواله د سورزي وینو تاسو پکې وینا کوي د خزو نړیواله ورځ شي یا کوم داسې نو تاسو کار بیا د صفه حق لای
تاسو زیات تر داسې زینا یا داسې دغه سوچ کوم چې کوم ځای کې د کوم شي ضرورت یې لکه ما ته ولګیدل چې په 2008 په الیکشن کې د خزو دغه په خبر ایجنسی کې چې کوم د ووټونو کاست کو لږه 15% نو دا غي ډیر وجوهات چې ټول خلکو ته معلوم دي نو ما دا وجوهات معلومول او ته د دې اهمیت نه خبرول لپاره ما په 8 مارچ باندې الته یو دغه کو په سکول کې تقریبا 28 ټیچرز او سلو ته برابر ماشومان وي ماشومان خود ووټ قابل نه لري خو هی ته د اهمیت پکار دي چې پته نو وي موږ ځکه سارې کړې او 28 خو کې ډیر عجیب او نه خبره و چې پاتیش ته خو کې صرف یوه خزه وي چې ما سره په خپل د ووټ حق ادا کړی دی بیا موږ چې کله پروګرام کو وی ته موږ وینا وکړه دا غي نه پستا وی دا و چې موږ براتلون کې الیکشن کې کوم دي ضرور خپل حق ادا کوو دا ني چې ډیر ستونزې لري پښتنو خو څه ډیر ستونزې مختلف ځایونه کې موږ کوشش کوو چې دا سي ځایونه کې دا سي کردار دا کوم چې قسم موږ کوي د دې نه علاوه په کلچر باندې هم موږ کار کوو د کلچر د پاره چې کوم دي نو موږ دا سي حل ځلې کوو چې لکه سو دا سي ورځي یا دا سي سيزون چې هغه موږ کوي 21 فروری د نو هغه موږ دا سي د جبو د مورنو جبو عالمی ورځ د موږ پښتو د پاره سي سونه کار کوي یا سونه پښتنو شاعرانو سره کار کوي یو مشاعره منعقد کړه چې تم یو پروټیسټ وکړو چې د پښتو خلاف دغه شوی یا داسې دغه وکړه د دې نه علاوه چې کوم دي یو نوی پروجیکټ چې موږ شروع کړی دی هغه ډېر انټرېسټینګ دی چې داسې دا چې موږ داسې نورو کې خلک چې کوم دي پښتانه چې کوم ډېر غټ غټ کارونه کړي دي خو په مین سټریم باندې دا وی چې دغه نشته سو کې پیژنی نه نو په هغه کې دې ځل موږ یو بیبي سلیکټ کړی و زوجان بیبي او هغه 1917 کې پیدا شوی و او یو خدای خدمتګار و ډېر زیات کارونه کړی د پښتنو ښځو لپاره د غیبی تعلیم لپاره نو دا غي باره کې ځکه چې هغه وفات شوی و هغه خلک چې کوم ماشومان یو هغه ټول امریکا ته شفت شوی و دا غي باره کې معلومات حاصلول ډیر ګران و موږ په 400 تانو کوم زه په ځای وګرځو دا معلومات هم حاصل کړو دا غي باندې په لیکوال کې د لیکوال چې کوم د مې شماره د پاغي کې دا غي باره کې یو مضمون چاپ شو زموږ په لنی مضمون چې دا سي نمبر کې پښتانه را پیدا کو شي باره کې مضمونونه بیا زموږ لیکوال چې کوم ملګری د پی مضمونونه لیکي هغه بیا موږ چاپ کوو مختلف رسالو کې
سنل اوریدونکو د اغوی تبرزو
اورنګزیب ترين ارنائی نه خبرې کوم پښتون سره ما چې د غیر سو کتابونه چاپ شوی دي او بیا دا کوم ځای ته دغه کوي دا کوي
دا د چې بچخن کې سټیشن فاونډیشن چې کوم دی د اغي بیل خپل پروجیکټ دی اغه کې زه از ا ټریننګ افیسر کوم ان تر استادانو سره کار لرم ان تر موږ استادانو له ټریننګ ورکوم کو ډیفرنٹ میتھډولوژیز باندې کریټیکل تھینکینګ باندې ماشومان چې څه طریقې سره خپل د پروګرام شي پاغه باندې کوم چې زه خبره دی وخت کوم د اکټیویزم خبر اغه زما ذاتی بالکل فیل دی اغه دا غینا علاوه زکوم په ویکند باندې دوه ورځې چټي مو سره پاغه کې کوم او دې علاوه چې کوم وخت موږ چټي شي دا غینا پس بیا موږ دا کارونه کوو مختلف دینو کې لکه اوس رمضان زموږ چې کوم ویکند هفته ورځ هغه موږ د هغه ورځ باندې به زموږ دلته په خبر په بهر یو کلی دی چې هغه ته کوم بورډ یې سره خواته داسې کلی دی هلته یو ځوان داسې چل کړی دی چې خپل لایبرري جوړ کړی د هغه د پاره ماسې کتابونه دا چې موږ بیا به ورکوم او هغه ته چې کوم ماشومان کتابونه ویلو نه راځي هلته بیماریانې زیاتې نو هغه ته به موږ په خپل ځاني حفاظت او خپل ځاني صفائی باندې کې به موږ دلته وینا کوو شاعري داسې ده چې زما کتابو سره پوری نیمګړی دي نیمګړی په دې وجه چې زما استادان وی چې د رومانوي شاعري چې کومه دا ډېره زیاته کمی ده یو کتاب له مکملي کې چې کی دا هر سیزن مطلب شامل یې کی رومانوي شاعري می زما شاعري چې چونګه هغه کې دا رومانس لکه کم نه هغه کې زیات سوشل ایشوز دي پټریوټیزم دي چنیزم دي دا سیزن دي نو په دې وجه نیمګړي غوښنه کیږي چې په کوم ورځ دا کمپلیټ شونه هغه چاپ ته بالکل تیار دي
نو ولې تاسو فکر دا څه کوي چې لکه زیات خلک رومانوي شاعري خوښي
زما دا خیال خو نه دی خو چې کوم پبلشر دي دا وی دا خیال دی چې په مارکیټ کې کمرشل چې کوم سیزن چې کوم خرسي هغه کې پکاره ده چې رومانوي سیزن زیات وي
نو سن تاسو نه بلګه غوښتنه او کوکو تاسو خوښوي یو دوه شعرونه کرا سره خپل شریک کړئ
جی بالکل ګورې شاعر ته پاول سات نه کوي چې سات وته کې دوه شعرونه نه وره بیا ما پورا نظم یا غزل وره
بس ٹھیک شمو غوته تیار یو تاسو ته ارشاد وایو
خدي زمون زما دا دغه دی دغه باندې پښتونخوا باندې ما اوس لیکلې ده مینا امن و سکون پښتونخوا کې هڅوک پوهه په ژوندونو پښتونخوا کې اوس د چا سپیره نظر تاله تر وکړو چې په اور او بارود یې لمبکړو ناغیار و ندمسونو پښتونخوا کې هڅوک پوهه په ژوندونو پښتونخوا کې دلته ژوند و در باب خوږی نغمې دی د وطن په مینه مست ترانې نکاتل نشه خونو پښتونخوا کې هڅوک پوهه په ژوندونو پښتونخوا کې اس چودنی دی زلمی شہیدان کیجی میں دی بوری معشومان یتیمان کیجی نے جڑان اس دل چودن و پختن خوا کی حسو پو ہو پ جوندن و پختن خوا کی منگ سم رخی درنی دل نے ہجری وی خدا امن بجرگی و مرگ کی وی یہ سنا سن خ تڑن و پختن خوا کی حسو پو ہو پ جوندن و پختن خوا کی
د جینکو د تعلیم په حق لستا سس خیال دی او تاسو سره کول غواړی په دې لړکی
د جینکو د تعلیم لپاره ما په 14 نومبر 2012 کې خپل یو کلیکشن لانچ کړو چې نوم یې دی ملالا کلیکشن اکاس فار گرلز ایجوکیشن دا یو د جامو یو کلیکشن چې کوم کې کمیسون کلچرل کمیسون دی او پرسونلی کلچرل او ورسره ټی شرټ دی او ډیفرنٹ سیزن دی آیټم چې پاره کې کلچر لکه ښکارا کیږي او د دې پروفیټ چې کوم اگر ټول پیورلی سونه انویسټمنٹ چې شوی دی دا غي پروفیټ پیورلی د جینکو تعلیم ته دی اوس پورې زمونږ د 2012 د نومبر نه ډیر کم سیل شوی دی ځکه چې ډیر کمرشل کار زمونږ زمانه کې او ډیر کم ټایم هم را سره وی خو اوس پورې تقریبا د اټو ماشومان جینکو چې کوم دی اغي په مختلفو کالجونو سکولونو کې داخله شوی دی د دې په پروفیټ په ذریعہ باندې د دې خپل فیسبوک پیج هم شته ملالا کلیکشن په نوم باندې د دې نه علاوه چې کوم دی نو په جینکو تعلیم باندې زمونږ ډېر زیات خوږی دی ځکه چې په پښتونخوا کې او په فاتح کې ټول نه زیاته چې کوم خلک سفر کیږي هغه دي نه کې پته نشته کله کله ماته داسې لګي چې د خلکو ته دا انسانان هم نښکاري ځکه چې بعض ځینې کې ورسره داسې رویې اختیاري دي. د دې تعلیم ډېر ضروري دی ځکه چې زمونږ راتلونکي نسل دې سره تعلق لري. زه نه پوهېږم چې د جینکو تعلیم دومره خطرناک ولې دی چې دا ټول خلک نه یریږي ځکه چې ماته خو پکې تشه ترقي او پرمختګ ښکاري.
کلتور په برخه کې تاسو د هلو زلو باندې کو تاسو رڼا واچوي په لنډو ټکو کې
ګوري کلتور د پاره خو مونږ یو بل لغم شروع کړی دی مونږ یو بل پروجیکټ شروع کړی چې کې مونږ کوشش کوو چې څونه کلتوري سیزونه دي چې پاره کې مطلب یا فولکلور شو یا میډیا شو یا سیزونه بډې کې چې کوم جنې کې خو دل کېږي چې هغه په هغه ایکسپلویټیشن نشي لکه هغه د از ا پروډکټ یا از ا شی استعمال نشي چې هغه باندې دا وی سیزونه شي یا دای ډراما په مشهور شي یا دای سندر په ویل شي نو په دې مونږه ډیفرنٹ مختلف ملګری دي چې هغه لیکوال دي چې پای باندې لیکونه کوي ما خپل په دې باندې پوری یو نظم یو غزل لیکلی دی چې څنګه یو جینې چې کومه ده مختلف ځایونو کې خلکو ته دون استفه شي چې هغه په خپل هغه کاروبار کوي د هوالوریم د بازار د پاره نه يم پیدا د هوالوریم د بازار د پاره نه يم پیدا زه د ژوندون یم معنا ما به منی یو کنه د خان شهید او باچا خان د پټکیول یې مزه د خان شهید او باچا خان د پټکیول یې مزه زیم ناموس خیرت هيا ما به منی یو کنه زما سندري ستاله پاره دي زما وطنه ستا صفت يم ستا سنا ما به منی یو کنه ډیره مننه
ډیره مننه سنا مننه درنه کو چې تاسو په دې پروګرام کې برخه واخستله
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
مشال رادیو د اوریدونکو سر خبرونه مو ورده اوس وخت شوې د دویمه ونیز خبرونه جمهوریت په دا خبرونه کې منګه افغانستان کې د تیری صد پاسې وی لسیزې د جمهوریت عمل پاړه باندې خبرې کوو د خبرونه په امیر ساحل وړاندې کوي.
جمهوریت
ستړي مشه په 1305 یو لسیزه کې په افغانستان کې د ولسواکۍ عملی کولو بهیر څنګه ارزول کېدای شي؟ آیا تر اوسه په دې هیواد کې د ولسواکۍ عملی کول په سم ډول شوی دي او کنه؟ په افغانستان کې اداري فساد د جمهوریت نظام راوستو او پیاوړي کول څومره اغیزمن کړی دي؟ او آیا پراتلونکو کالونو کې دا هیله کولای شو چې په افغانستان کې بعد د ازادي پالې ولسواکۍ یا لیبرل ډیموکراسۍ پر لور یو سم سفر وشي او که څنګه؟
دا او نور پختنې مو د جمهوریت په نننې خبرونه کې څېړلې دي. لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې مو په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او ټول پاکستان کې د جمهوریت جمهوري ارزښتونو په اړه بحثونه وکړل. دا ځل په تیر ورځ د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې د جمهوري نظام راوستو بهیر څېړو. یو هیواد ته د ولسواکۍ راوستو عمل ډیر اوږد او پیچلی و. د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته د آزادو شویو هیوادونو د جمهوري کولو عمل ډیر مشکل پاتې شوی دی او د سیاسياتو بیلابیل پوهان دریځ لري چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خدا عمل تر اوسه ل خند او ځند سره مخامخ دی. د جمهوریت په خبرونه کې مو د افغانستان امنیتي وضعیت په تناظر کې د دې هیواد د جمهوریت کېدو عمل ته کتنه کړې و. دا ځل له امنیت علاوه پر هغو نورو عواملو غږیږو چې په دې هیواد کې د جمهوریت نظام له بهیر یا ډیموکراتایزیشن سره تړاو لري. په دې ترڅ کې مو په کابل کې د سیاسي چارو لپو عبدالستار سعادت سره مرکه کړې ده. له سعادت مې لومړی پوښتنه دا وکړه چې په تیرو شاوخوا لسو کالونو کې په افغانستان کې آیا د جمهوریت راوستو لار سم وا او که څنګه؟
په واقعیت کې په د افغانستان ملت هغه خپل طبیعي تکاملي دوره نه وه تیر کړې. یعنی په دې معنا چې دوی ته ولسواکي یا دیموکراسي یو ځل راوړل شوه، لکه یو جن چې بل ځای کې جوړېږي تولیدېږي کارتن کې راوړل شي او بل ملک کې ته استفاده کړي، او دا شاید نور تولیدات سره فرق وکړي. فرق لري، نور تولیدات به بازار پیدا کړي، خلک به خوښ کړي. مګم کله چې د فکرو مسله وي، کله چې د یو اجتماعي بدلون مسله وي، بیا دلته تفاوتونه موجودي. افغانستان ټولنه دغه ته زما په باور باندې ډېره نه وه آماده. دا داسې وو، یعنی کله چې تاسو یو غټ سړی ته د ماشوم جامه هم واغوندي، هغه ځان کې نه ځایږي، او ماشوم ته هم د غټ سړی جامه واغوندي، بیا به هم په هغه کې مسخره ښکاره شي، ښه به ښکاره نه شي.
خاص عادت سب داسې ښکاري چې تاسو تر 2001 زیږیز کال راهیسې د افغانستان جمهوریت کېدو له امله مطمئن نه یاست. د دې وجوهات څه دي؟
په افغانستان کې مذهبي اختلافات سره پیدا شول، سنتي یا د عرف عادات اختلافات سره پیدا شول. یو شمیر خلک عملا د دې په مقابل کې جنګیږي. له بده مرغه دا ټول دغه
په تیرو خپرونو کې ستاسو په ګډون نورو پوهانو مکتوب ویل چې افغانان په خپل په تاریخي توګه او د یو ټولنې په توګه په خپل سرشت کې جمهوري ارزښتونه لري. نو بیا د دې وسلوالو او نورو مقاومتونو معنی څه کېدای شي؟
مونږ په دې ګاله ساو درې څلختم کاله تاریخ نه مخ کې هم ولسواکي نسبتا دلته تجربه کړې، خو یو لسیزه بیا وروسته مونږ ولسواکي په افغانستان کې تجربه کړو. دغه وروسته بیا مونږ دیکتاتوري نظامونو سره مخامخ شوی یو. او زما په نظر باندې دغه زته شنو وایم چې مونږ ولسواکي دی نه، هغه د سرشت مسله یا د فطرت مسله چې دا یو جلا بحث دی. هغه د انسان د وجود یا د هستي فلسفه هغه څه غواړي، مونږ هغه ته نه ورځو. خو زه فکر کوم چې ملتونه یا ولسونه باید دې ته آماده شي. دا اوس تاسې عملا د همدغه نظام په مقابل کې چې یو دلیل ولسواکي سره مخالفت دی، یعنی ناسم درک دی، عملا وسلواله جګړه په مقابل کې روان ده.
عبدالستار سعادت صاحب، تاسو دا خبره لږ نور روښانه کړئ. همدارس دا هم راته وایست چې د ولسواکۍ په هغه نظام کې چې په افغانستان کې د عملي کولو هڅې شوې دي نورې څه ستونزې دي؟
منګه د بیان د ازادۍ نه په استفاده سره د دغو ولسواکۍ د ارزښتونو نه په استفاده سره په ځای دي چې په ځینو مسایلو کې مثبت حرکت کړی، منفي حرکت خو هم کړی، لکه اوس ملت جوړونه باید شوی وای. اما د بیان ازادي د قومونو ترمنځ فاصله دومره ډیره کړې ده چې د افغانستان د جغرافیایي سلامت مشکل سره مواجه شوی.
ښه، نو افغان ولسته د بیان ازادۍ منفي نتیجې ورکړې دي، آیا مثبت هم څه شوی دي او کنه؟
د یو بل د زغم کلتور اوس نسبتا تر لسو کلو زیات ډیر دی. مونږ خلکو سره چې خبرې کوو، هغوی پرته له دې چې ټوپک راته راواخلي یا فزیکی برخورد کې مونږ نظر حتی ورسره موافق نه یو. زغم یې مونږ کې هم دا حس را پیدا شوی، دغه د ډیالوګ کولو، یو بل سره د بحث کولو، د منطق فرهنګ په افغانستان کې راغلی دی. د بیان ازادي په خپل خلکو کې اوسه د اختیار را پیدا کړي. هغه په ابتدا کې ما هغه جانبي عوارض وویل چې هغه راغلي. دلیل دا و چې یعنی منگا خپل تجربه هم ډیره زیاته نه وه، یعنی منگا د نورو ولسونو د تجربې نه استفاده وکړه او هغه اجتماعي عکس العملونه درلودل.
ښه، په 2010 زیږیز کال کې د اروپایي ټولنې لخوا د افغانستان لپاره ټاکل شوي استازي ویګاداس او شاتسکس ویلي ول چې په افغانستان کې اداري فساد د دې هیواد د ډیموکراتیک کېدو عمل مخې ته خنډ دی. د تا ورته نور هم سیډنیز او اکیډمیک رپورټونه خبرې شوې دي. پښتنه دادا چې آیا د لیبرال یا ازادي پال پنګوالې اقتصادي نظام سره اداري فساد افغانستان تر اغله کنا مخکې هم افغانان په دغه عمل کې لاس درلود او چارواکي پکې ککړول.
کوم په تاریخي ډېر وړاندې لا شو دا ډېر مرسته ونه کی دی لاند منګه د طالبانو رژیم مثال وکړو. د طالبانو رژیم د ځمکه په مخ دی او هغه نظامونه نو چې اداري فساد پکې ډېر راکم، یعنی اوبه خو سطح ډېره ټیټه وه. زه دا کله چې موږ ولسواکي وایو یا دغه مدرن نظامونه وایو، په دې کې په اقتصادي برخه کې هم د آزاد سیالۍ رقابت او د یو ډول ولسواکي مسله مطرح کی، نو په اداري فساد په برخه کې هم اوس موږ په افغانستان کې که د آزاد بازار یا رقابت مسله دلته مطرح کوو، او یا دا چې موږ یو لړ آزادۍ چې ډېرې ورکوو د هغه تبعات هم طبعا خپل اثرات لرلی دي په افغانستان کې په اداري فساد باندې. هم
صدر صاحب، تاسو څه ګڼئ چې افغانستان ته د جمهوریت راوستو عمل باید څنګه شوی وای یا وشي؟
زما خپل باور دا شی دی چې دغه د ولسواکۍ کوم اصول چې موږ وایو، ولسواکي دا نه ده یعنی یو مطلق ازادي نه ده. موږ په هغه کې په قوانینو کې هغه تعریفو محدودیتونه وضع کیږي، یعنی د یو فرد ازادي باید دومره نه وي چې د نورو افرادو ازادي تر تاثیر لاندې راولي. په افغانستان کې دغه څه ونه شول. البته د ډېر زیات د نظام د جوړولو یا د دولت د جوړولو د تیوري په خلاف باندې عملو، مثلا موږ چې کله نظام باندې پایلو که نظام جوړولو باندې په افغانستان کې د قدرت د جزای جزیرو تر یا د زورواکانو ترمنځ نړیوالې ټولنې دا قدرت په ګوند کې وویشل، هغه نه وروسته ولسمشر حامد کرزی هم وروسته دوی ته محتاج شو او دوی ته علاوه ده ورکړله. په افغانستان کې د قانوني مساواتو مشکل موږ ورسره مخامخ شو. په ولسواکۍ کې د ولسواکۍ متضمن تر ټولو ډېر هغه اصلي رول چې لري قوانین لري. دومه مسله بیا د ولسواکۍ هغه فرهنګ دی، کلتور دی چې د خلکو ذهنونه یې باید ومني. اما په افغانستان کې چې د قوانینو مسله ده، د اجرا ضمانت باید درلودلی، په ټولو خلکو باندې باید تطبیق شوی. داسې ونه شو. کله چې داسې ونه شو، یو شمېر کسان هغوی چې ځانونه خپله اراده تر دولته لوړه ګڼله، هغوی په غټو څوکیو کې لاس پیدا کړ، قدرت پیدا کړ، هغوی دا څوکۍ خپلو افرادو ته وویشلې.
ښه، او آیا دا هیله لرئ چې په راتلونکو کالونو کې به افغانستان په جمهوري لار روان شي؟
په افغانستان کې مذاکره کیږي طالبانو سره او دغه مذاکره به کامیابیږي. په دې کې کوم اصولو مطابق دواړه خواوې جوړجاړي ته رسېږي؟ آیا ډېر داسې اصول چې طالبانو سره نه دي موافق، دولت وسله وال مخالفین نه دي ورسره موافق، دولت په دې باندې معامله کوي که نه کوي؟ دا یوه مسله ده. دومه مسله دلته دا ده چې د افغانستان دولت کې دغه د قدرت مشروع انتقال زمینه مساعدېږي که نه؟ دا د امنیت سره تړاو لري، د انتخاباتو د کمیسیون او په مجموع کې چارواکو سره تړاو لري، انتخاباتي نظام سره تړاو لري، او په نتیجه کې د یو مشروع نظام رامنځته کېدل دو سره تړاو لري. د هغه نظام یوه مهمه وظیفه لري، هغه دا ده چې د قدرت یو مشروع انحصار باید په افغانستان کې رامنځته کړي. قوانین په تبع لومړیتوب لري کې باید پیدا په دې ټولنه کې باید د قانون درناوی او تطبیق فرهنګ موږ پیدا کړو. که چېرته دا وشو، طبعا موږ به راتلونکي کې یو ښه ولسواکي ولرو، ولسواکي به ولرو، او ملت به هم په دغو اصولو باندې پابند شي او تعهد به ورته پیدا شي.
ډېره مننه. اوریدونکو، د سیاسي چارو پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د تیرې څه د پاسه یوې لسیزې د جمهوري کېدو عمل یا بهیر وڅېړه. دوی ویل په دې هېواد کې د نورو ستونزو تر څنګ د ازادۍ له مفهومه د ناوړه ګټې اخیستو او دلته د قانون نه عملي کېدل هغه ستونزې دي چې د دې هېواد د جمهوري کېدو عمل ته لوی تاوان رسولی دی. په راتلونکي خپرونه کې به پر بلې موضوع بحث وکړو. په مخه
جمهوریت
دمنګوټي سره پد ګد تتوان ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګوله یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
Nor, nor, maka manazu.